بلې مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي؟ په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په فاریاب ولایت کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 219 شهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د انګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې وسلوالو طالبانو پر یو مرکز ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سره ګروپ په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو 2 مرکزونه له مهماتو او څو موټرسایکلونو سره یو ځای له منځه یوړل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولیویان اسدالله دولتزي وویل چې سیشن به دغه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر یې په قرغیي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخوت. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د خبره پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر کړی ده. د یو این ایچ سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال کې محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان نه له 2014 کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثره ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاصه توګه جرمنی ته ولاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسیدو لپاره هڅه کوي. په 2013 میلادي کال کې ټول ټال 1,200,000 کسانو د ژوند امکاناتو د برابرېدو او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55,000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویلي ښایي په روان 2019 کال کې 1,400,000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هیوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې ورکړې او د ژوند امکاناتو خکیدو غوښتنه وکړي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزې سیالۍ پیلېږي. دغو دواړو ټیمونو لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې، چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 بجو لوبه وکړي، خبریالانو ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو څرګندونې وکړي. افغانستان په شل اوریزو لوبو کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنیو لوبو کې به د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړي دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، دا درې شل اوریزې، 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یو ځانګړي پروګرام له مخې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پالادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره د نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستانه غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک ورته سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي دي که نوې ډلې ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به څېړنه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان نه وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویې ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارچ پرون وویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه دې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ د کمولو لپاره دې سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړي امبرید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد سخدریز ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات شوی دی. دواړو هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پرون نوې ډیلي ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه تود هرکلی وکړ. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 28 میلیارد ډالره سوداګري لري. تمه ده چې هند په دو ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولیعهد به د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړي. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تند ګواښ سره مخ دی نوې ډیلي ته رسېدلی دی. هغه هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په کمېدو کې به مرسته وکړي. سلمان پاکستان کې هم د شاوخوا 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. او د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې تېره شپه شاوخوا 20,000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. لارونوالو چې پکې یو شمېر فرانسوي میشت مسلمانان هم شامل وو په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغو کسانو ته چې په وروستیو پیښو کې لاس لري سزا ورکوي. هغوی به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاس یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون ستراسبورګ ښار ته تللی وو او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمش په د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوې وې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواو د قمندانۍ مشر وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر اوسه دغه پروسه د امریکایي پلاوي ترمنځ د امریکایي پلاوي لخوا مخته وړل شوې ده، خو له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې په کابل کې د پاکستان سفیر بیا ویلي چې د دې خبرو د ناکامه کېدو امکان شته که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي انکار واخلي.
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي په مورال او روحي لحاظه پاکستانیان په یو ضعیف حالت کې دي. منان ډېرو دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین په کندهار کې هم پیل شوی چې تر ټولو ډېرې پیښې تېر کال پکې ثبت شوي وې،
خصوصا هغه ولسوالۍ کې چې هلته کلي په کلي یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب اورئ. د ازادي اورېدونکي اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاته برخه به حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په ملاست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم دغه څرګندونې ډیرو امریکایي چارواکو کړي دي. جنرال ووتل دغه څرګندونې پرون سهشنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړي دي. جنرال ووتف دواړو مشرانو ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکې دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه په قطر په مرکز دوحه کې بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ 5م دور خبرې ترسره شي. صفي الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل افغانستان ته په سفر کې پرون سهشنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان وویل چې د ووتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف ووتل په دلیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لملاتړ داډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم د راز له تروریزم سره په مبارزې او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ. جنرال جوزف ووتل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي ووتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سهشنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال ووتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سهشنبې په ورځ په ټویټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشاره لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازیو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې راتلونکي ناسته کې د خپلو استازیو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازیو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټل ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبري روان دي او کچیر ته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور کم او لټرریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبر شوې و چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو بیا ورسته سپینې مانی دا رپورټونه رد کړي وو.
و مرزل چې د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل وایي چې هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر اوسه وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر پرون وویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي. زاهد نصرالله پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اغیزمنې کړي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هېواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانکزي نظر وپوښت چې ولې په کابل کې د پاکستان سفیر نصرالله په دغسې حساس وخت کې دغه څرګندونې کوي.
او زه به کوم چې د پاکستان د سفیر خبرې پر سر په دې چې یو ډول تهدید ګڼل کېږي هم به امریکا ته او هم افغانستان ته چې دوه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات پایله کې رامنځته شي. د بل خوانه ډېره جالبه او ډېره ښایسته خبر بیا پکې دا ده چې د پاکستان د سفیر خبرې که چېرې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې د طالبانو کلي یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان په لاس کې ده. دا په دې مانا چې دغه اظهارات یو ډول تهدید ښیي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. د بل خوانه لکه چې لیدل کېږي وروسته له دغه توریستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی د کرکټ تر څنګ د په مورال او د روحي لحاظه پاکستان په ضعیف حالت کې دي.
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده، وایي چې پاکستان د نور هڅه نه کوي چې مسائل تحریف کړي او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکایانو ته هم پیغام وي چې د هند مخه ونیسي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره هلته ایران هم وایي چې وروستیو کې چې کوم انتحاري حملالته شوی دا دغه انتحار کوونکی پاکستانی و. دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه وي؟ له دې حالاتو څه ډول فایده د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولی شي؟
په دې پوښتنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر توریستي عمل ویني، هر توریستي ډله ویني او هر افراطي ډله چې د اسلام په نامه فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته یا هر افراد کوي چې پاکستان کې شپې ورځ تیر کړي، نو که ایران ته دي که موږ ته دي که افغانستان ته دي، د افغانستان دولت دا په کار ده چې له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاره کار واخلي او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریک کړي له دنیا سره، یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي د پاکستان د افراطي او توریستي حرکاتو یا د هغه توریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه. زه فکر کوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت ضرورت لري. بله،
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله د تېرې ورځې د څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. نصرالله په کابل کې په یوې خبري کانفرانس کې وویل چې که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغېز وکړي او ښایي دا خبرې هم ناکامه شي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چاخان سولي بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته تروریزم او له تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو ګواښ وباله. ښاغلي چاخان سوري وویل پاکستاني چارواکو غواړي چې د بې ځایه څرګندونو پر ځای د ترهګرو په وړاندې عملي او پرېکنده اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې هوا تل صدق قید او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده. ټاکل شوی وه چې د دوشنبې په ورځ دا غونډې وشي، خو یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتو ته شکایت وکړ چې د دې سربیره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکسو هوټلونو کې شپې سبا کړي، په چین کې پریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته چیرمه په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو ماڼیو کې وخت تیر کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي. نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې څلوېښت سرتېري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان بریډ جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاري چې تېره اونۍ یې د ایران وویشت سرتیری ووژل حفیظ محمد علي نومیشي او د پاکستان دی. ورځپاڼه د مثال لپاره یوه پخوانۍ کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقي د معلمي هیله خاورې کړې وه. دا د 1996 کال په سپتمبر کې فارغ شوې وه، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننوتل. له دې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادري پرته بهر نه شوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شاملې نه دي.
ازادي راډیو اوري د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې امپایل شوی دی. په کندهار کې چې سک 2012 میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي، هم دغه کمپاین امپایل شوی دی. دغه کمپاین د کندهار ښار او د کندهار ولایت په ولسوالیو کې د 15 ورځو په جریان کې تطبیقیږي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
په کندهار کې د سې شنبې په ورځ د 2019 میلادي کال د پولیو دوهم دورې کمپاین پیل شو. دغه کمپاین پر مهال به په کندهار ښار او ولسوالیو کې 15,000 د 15 کلونو کم عمر کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی چې لا هم د رڅو کورنوي د زیاتوالي، پرانیستي سرحد او د کوچانو تګ راتګ په کندهار کې د پولیو د مثبت پیښو د زیاتوالي علاملونه دي.
د کمپاین د تطبیق کیفیت په ځینو ولسوالیو کې، خصوصا هغه ولسوالیو کې چې هلته کلی په کلی یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقیږي، همدارنګه ډیر وسیع تګ راتګ د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې د خطر ډک ګروپونه لکه کوچان یا بې ځای سوي مهاجرین د هغو شتون په دې ولایت او دې عرضه کې دغه زمینه ودې ته مسایدوي چې د واقعات پولیو مثبت وي.
پخلاوه ویل چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره د مرستندو ادارو سره په ګډه د همغږي ځانګړي پلانونه جوړ کړي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو د ګوزن ناروغي د لمنځه وړلو په برخه کې د دنیا عالمانو او عوام خلکو د مرستې غوښتنه کوي. عتیق الله او سمیولا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ضرور همدا چې د مفهمسیس شي هغه ملایان او کم ایمان صاحبان چې هغه د په نصيحتونو کې خلکو ته همدا توصيه وکړي چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي ترڅو له دې خطرناک ناروغي څخه ځان هیوادوال دفاع شي.
خلک باید خپل کشان ته واکسین ورکړي او ملای مامان او نور هغه خلک چې د ټولنې په پرمختیا کې ښه رول لري هغه باید د خلکو ته وایي چې مثال خپل ماشومان ته واکسین ورک.
په کندهار کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې دوه مثبتې پیښې سبسوي چې وایي د کندهار په سپین بولدک او دوهمه په غورک ولسوالۍ کې و. تیر کال د هیواد په کچه 500 سلنه د پولیو مثبتې پیښې کندهار کې سبسوي وې.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستانه وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملان ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستانه وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټولنه تیره نه باسي او پر ځای د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد قاطع او پرېکنده اقدامات وکړي. پاکستان بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې که هند پر پاکستان حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ورکړي. سفیر الله ستانی زه تفصیل اوروي.
په جنوبی اسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتڅنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په یو موټر بم برید سره د څلور څلوېښتو هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دې په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي، بلکې پر ځای دې تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چار وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل موږ له پاکستان غواړو چې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي برید ترسره کوونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې دا څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوخت و، د سه شنبې په ورځې د هند د پلواما په برید او د هندي چارواکو په څرګندونو غبرګون وښود. هغه وویل پاکستان د پلواما له برید سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو له وړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د برید سوچ لري پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے،
که تاسو پر پاکستان د برید فکر کوئ، پاکستان به په ځوابي برید فکر نه کوي بلکې ځوابي برید به کوي. پاکستان به له ځوابي برید پرته بل لار ونه لري. عمران خان وویل هیواد د ثبات په لور روان دی او د دب خبره هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بهر یا په کور دننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر برید وروسته ګڼ خلک راپارېدلي او په خپل نظام یې غږ کړی چې د برید غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د ده په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریدګرو ته به سزا ورکوي. هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشني سیال هند له خوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له توند دریځ سره مخ دی، او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل اوویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي، او په خبره پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش په لار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان و، او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران څرګندونی چې وایي لسګونه سرتیري په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شویو کړکیچونو حل غوښتي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه دی ازادي رادو د پیغامګر خبرونه تخفل پیغام بریدم. سلامونه وړاندې کوم. سلام نورستا ګران. دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده، خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کې دغه د ترافیکو امیران زموږ سره د مور مېوې چلند کوي. وایي چې تاسو خو معلولین یاستئ، تاسو په لیسنس باندې څه کوئ، تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ؟ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړي نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوی کوي او دغه امیران زموږ مخنیوی کوي؟ موږ ته لیسنس نه راکوي. په احترام
دا د هلمند د مرکزي زندان سره ستا سره په تماس کې یم چې دغه زموږ د شعر نه څیړل کېږي، زموږ هېڅ غور نه اورېدل کېږي. موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه هیله لرو چې دغه زموږ د شعر دغه آیاتان اواز چې د سیمو وچړي او دلته د هلمند په مرکزي زندان کې ډېر سخت ظلم شروع دی، ډېر سخته ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزي زندان کې. که دغه زما پیغام تاسو ته در ورسېږي ډېره مننه وروره جان. دغه یو کار راته وکړي د ډېرو بندیانو دغه مشکلات زیات دي. وسلام.
روزګان لیله تجهیزات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د ازادي کارمندانو ټولو ته زما سلام ورسیږي. دوهم، زه د جمهور رئیس اشرف غني صدا غواړم چې زموږ د تجهیزات په ولسوالۍ کې یو پل دی وروره، دا اوه کاله کېږي په هغې جوړې شوي دي او دوی نور ولاړ دي او سیمان په چلل شوي دي. د زورواکانو د لاس څخه ورسېږي، دا پل نه جوړېږي. زموږ د کچکالو سړک دی، د زورواکانو د لاسه نه جوړېږي. زموږ د درې لنډو دره ده، د زورواکانو تر لاسه نه جوړېږي. موږ غواړو چې دغه زورواکان له پښو ولویږي، یو پروژه موږ ته منظور کړي چې دغه زموږ د کچکالو سړک او دغه لوی پل موږ ته جوړ کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي وو، او اوس هم د څو تنو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیمه تسواتل شمېرې له لارې راستولې دي. په کابل کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه محمد اسم قلمیار امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي چې د معلومه خبره ده چې پاکستان د هند سیال دی، نور د پاکستان د دا ډول څرګندونو څخه تیر شي ځکه چې دا د پاکستان په زیان دی. شهید زاده د زابل له خاک افغان ولسوالۍ څخه بیا د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف اوټل د څرګندونو په باب لیکلي چې اوټل او د هغوی پالیسي ساز ادارې تاریخ ګوري او اصول یا نور شرایطو په یادولو سره د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، ځکه دلته هر ابر ځواک سر خوړلی څه موده وروسته به امریکا پرته له کومو شرایطو د ځواکونو په ایستلو راضي شي. او عبدالواحد مدقق هم له لوګر څخه لیکلي چې دا څلور ورځې کېږي چې سخته واوره ووري او خلکو ته یې تاوانونه اړولي، باید توجه وشي. زه نه پوهېږم چې مدقق صاحب څه ډول توجه غواړي، اکثره خو خلک د واورې د ورېدو غوښتونکي دي. حتما واوره ډېره شوې، موږ هم راپورونه لرو چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې بېسارې توګه واوره ورېدلې ده. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوئ، پیغامونه هم لولو خو زخت زیات دي. کور مو ودان د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه ازادي او اوریدونکو درته خبرو خو اوس یو ځل بیا په مملکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ده. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي. 400 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې 219 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو مین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د لسګونو زرو غوښتون کو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. دا څرګندونه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په یو نوي راپورټ کې کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي، او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي چې د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پرون نوې ډلي ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه هرکلی ته ورغلی و. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو اونې ځخ خبرونه درته خبرو، خو د راپورونو لپاره هم یو څه وخت لرو. مخکې مو د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب واورېدل. دغه راز په هند کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په باب هم په دې وروستیو کې یوې ډلې یو راپور ورکړی دی. د ازادي راډیو اوري په ایران کې په غیر معمول ډول د خلکو یوې ډلې دوی ښځې د مذهبي پولیسو له توقیفه ژغورلې دي. قدر من اوریدونکو، مخله دي چې د په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونې په باب یو راپور خپرېدو ته چمتو شي له یوې لنډې دمې وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلې په ډېرې بخښنې سره هغه راپور چې خپرېدو ته مو چمتو کړی و دا د چمتو دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې د فبروري په 20 په یوه راپور کې ویلي چې هندي چارواکي په هغه هېواد کې پر مذهبي اقلیتونو د خونړیو حملو او قتلونو د لړۍ په اړه د تحقیق مخنیوی کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په هند کې چارواکي نه یوازې دا چې د تحقیق مخنیوی کوي، په یو شمېر قربانیانو د حملې د توجیه کولو لپاره دلایل موندلي او د یو شمېر قربانیانو په برخه کې د هغوی د کورنیو غړي تورن کړي دي. د هیومن رایټس واچ دا راپور په 104 مخونو کې خپور شوی دی. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
په راپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښخوري په بیساري ډول زیاتې حملې کړي دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو 3 کلونو کې 40 چې لویه برخه یې مسلمانانو په دې خاطر چې د غوا غوښخوري یا غواوی حلالوي او غوښه یې خرڅوي وژل سوي دي. د هند وګړو په سلو کې 80% هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپېڅلی څاروی دی او په ځینو مواردو کې عبادت کېږي. د دې عمله ډېر هندوان ویجیټیریان دي یا واښه خوري. د هند یوې پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدراعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حملې کوي. یو شمېر قربانیان په ونو پورې راځړول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکنډ ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 او امتیاز خان 12 وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره یې چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حملې پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې یې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو ژغ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دي د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حملې کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکی هیله ومني ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې سوي چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، څو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبريږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د 2 ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي څخه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم زه رحمت الله خبر کوم غزله ولایت مقره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابې په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر فزابې غزله ولایت کمانډان د امنیه هله دغه سیانن وړو مقامات سمودا غشتانه د شدغه هدایت و چې دغه ته یا نور خلک راوستي اردو یا پولیس راوستي دا خلک لري کی او دا خلک خلک موډیا فازه بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان فاته سخت ډیر نمبر باندې سرکار خو یو په دې کې څه د کیپسد معلومات خرج کړو د سپینې کابل چې د ساتلو ځان نه درلود نو دې دا هله درلود د نوې صدیق په دې معلومات نو راني چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي دې چې مخکې خرج کړي دي په هغه د په دوه و درو څو یو څه نه راني کیږي نو دا هله ارزو ده چې دا چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن چې د نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو زه دا نو وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډیر باندازې روان دي او په اندازې به اندازې خواته وړي نو هله دا د شې مالونه د موقت وخت لپاره رابند.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه سلام نورستا ګران دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زنه پویګم پولیسو کې دغه د ترافیکو امیران زموږ سره د مور مېری چلن کوي وای چې تاسو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړل نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او دغه امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه ورکوي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیارم د کندهار ولایت نه می تماس نیولې دي. ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسې زوړېدلې ولس زموږ تاسې زوړېدلې افغانستان چې د درې لسیز سخره په دی خو تر اوسه پورې د دغه جنگ او جګړو لامل موږ تاسې زوړېږو چې په افغانستان کې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخته دي اول په وسلوال طالبانو باندې دا ځخ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړي چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي زموږ څه کلینیکونه ورانه وي زموږ څه مدرسې ورانه وي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجه تر کښته کیږي فزما پیغام ورته دا دی چې نو خبره او پیغام درته دا دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دا غوړې دلی ولس دا زموږ مملکت دا بچان نور د جنگ او د دستور څخه راوځل د خدای ری دی موږ کې ساس کوم دی وکمان لرو چې تر شنا اسمان لاندې ناسيږي یو خدای ته پزاري یو خدای ته پجړاږي نه نه بالښ للی نه تکتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه یې نالي ده نو پیغام دې ته دا غوړي چې دغه خلکو او مشکلات ته باید موږ تاسو وګورو هغه د ځان وبولو او راسو او سلګي تغاړه کشیدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کشیدو او د سلګي خبرې ورته وکړو ومن الله توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سمیع الله تاسو ته سلامونه وړاندې زادي راډیو ټول ته سلام او ښه کارکوم ته سلام وړاندې زه ځکه چې کیو ولې ځکه خبرې کومه زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې دا پدېکي ورسوالۍ کې د پدېکي باندې چې دی او به دې زیات سوي دي زه غواړم چې دا باندې لکه دغه برق راځي دا کوم خاطر برق نشته نو موږ د شې ماشینانو یا د اندار څخه کار اخو چې برق کې دا هیڅ څه کار نه خو سره
زه د روزګان ولایت جزاب د ورسوالۍ څخه خبر کوم زموږ زو د عدالت تیمور جمهور رئیس صاحب اشرف غنی ته غواړو چې زموږ پیغام ورسیږي زموږ د مزوکو په برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دی پر شکو غاکې زموږ تقریبا نه سو چې به موږ کا سره ګډه کړې نو زموږ اصلا په وزیرلی وزارت مالیه کې فوټې نیمه د جنازې سمبول صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سر صاحب او محترم ولسوال صاحب ګزاب عزت الله خان دا زموږ سره جوړ سره په دغه اسناد او خیرجات په اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وایي حتی په تاسو ته کې دغه اسناد نه غواړي زموږ جوړ سره سکی راوږي شي موږ ځکه د هلمند هوبو سره ګډې کړې دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان په نام باندې چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات لري هغه اسناد چې جوړ سره ګور اسناد خیرجات جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ سره کې موږ د ډېر شاو او جنجال څخه خلاصو و سلام
ایرمن د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې چې دا غوښمل د شه نه سره کیږي زموږ هیڅ غوړ نه ورتل کیږي موږ د غریس جمهور څخه دا غیله لرو چې دا غوښمل د شه د غیاتانه واشه د سیمو وچړي او د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایزه شروع ده په هلمند په مرکزی زندان کې دا غوښمل پیغام چې تر ور شي چې ډیر مننه ورور جن دغه یو کار ته وکړي د ډیر بندیانو دغه مشکلات زیاتې و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامرام د ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي زر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي دوه پنځه کیلو بیام بل هیڅ شی نه دی را کړی نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې درګې شوي خلک د ډېرې یخنې سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي نو که زموږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي د ستونزو سره مخ دي نو کومک دې وشي هېڅوک سر نه په څرخوي نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام.
السلام علیکم. تور ګل کوچی خبرې کوم دی خو موږ د سوالینه نور ورځ سره کوم سوال دی. افغانستان خرید او فروش روان ده. یو رس مسکن کې سول یو رس پاکستان کې افغانیا نه انتخابات دا سول د افغانستان خلکو ته هیڅ دی موږ سوال نه سول د افغانستان کې جنو نه یو ټغر وي سي طالبان ورونه نه خوښ لرم چې د ترکی پاکستان او روسیې له موږ ته ولاکه ځاګه ورسي دا شته منډي د کټو پورته وایو د پښتیا کې یو اندر په غوږی کې دی هغه کوم چل ده راسي د وطن پروشي د وطن خریداري درې دي په یو تور باید سر راټول تر څو د افغانانو د ګناه د دې په ویدل باندې و سلام.
السلام علیکم. زه نه کیبلا خبر کوم د پنجوالي ولسوالۍ ته ازادي رډو زما د یو پیغام نشر کی چې موږ درته د یو سالات په کمپیوټر ضرورت لرو موږ په خونه کې ناز یو کې د کوم کار نه کوي یو دانه خاده دی ودري ازادي رډو دي خامخا د مردغه پیغام نه ورکي. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زما لپاره ځینته ای سلطان محمد انرجن د تلکور کلا د کلی ملک یا احمد ابا ول سوالي د پکتیا ولایت یو فن وزارت پایګانه دي زمو کلی ته پام وکړي زمو کلی باندې واوره ورېدلې لار نشته او ډېر اړیې مو کړې دي ولایت مقام ته ستا توجه نه ده کړې له تاسو مو توجه غواړو زموږ د کلي پلونه او د واورو تورولو لپاره ماشینان راکړولي دي د مړي ژوندي لار نه لرو. وسلام.
ورو مردار د پروګرشن په سیمه کې پراته یو موږ یخ کې دي وږې تلې ماجاریو په دارک پراته یو ماشومان د ولې مرسته د یخم راسو ما چې سم شي نه را کول کی زبر ته سالو دوا سور په لورو په کوم کې اغان سر بالا را تخلي واخد انجنیر د انجنیر ام سره شریک دی بالا اغان دی په کډو د زغا غره ته ما چې ساده تر اباس اغان درغا شي دا انجنیر ام او دا سر بالا یا نو مو وشه ولو دار به دار کوم چې سام نه سو وجه مو ته یې اخو کیږي مشارات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام سر سره نیولې ده د لوړ پلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې هغه لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث ته چې په نامه دا غمرستې د غریبان لپاره دا خلک دې دلته کرا ناسې لاړ چې دا مړو مړو باندې سورواوې مو وې کټوې باندې وې چایم پر وخوري بیا یو کاټور پرېږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتون کې اوس راغلی د اعلی زه په خپلو سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړ پرو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم کړي نه کومند امنیه د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی ورا داسې حیات تېرا ولېږي د یو مسکین څخه چې پوښتنه وکړي که چاته رسېدلی و. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سلام علیکم، زه د بادغیس د ولایت مرغاب ولسوالۍ د دوکان د کلي څخه یم. الان اوس د یارا په ولایت کې مهاجر د انجیل په ولسوالۍ کې قادستان کې یو. او زما داسې پیغام دی، ټولو د اشرف غني ته مې دا پیغام دی، نورو مشرانو ته مې دا پیغام دی چې موږ وږي تږي یو او زموږ سره کومک په هېڅ معنا نه کېږي. ډاکترونه ټول را بد دی وایته د خارجان موږ نه خارجان د افغانستان خلک موږ چیرې د خارج یو خو موږ ته یو خطر کې د خارجان موږ ته بل لار راګي کنه اوس موږ سره د کوما کوزي په یاد خدای. السلام علیکم پیغام
د جزاب د ولسوالۍ او د روزګان ولایت خبره کوم. موږ غواړو چې موږ په ولسوالۍ کې د پروژو د خاصو سخت کمی راغلی د پلو د خوا او د درې د سړک کچکاله د سړک ته جوړولو د خوا او د خلک اصل د چیری پر زموږ کارونه ټول نیمګړي دي. موږ د اشرف غني زه دا خواهش کوم چې روزګار ته او د جزاب ولسوالۍ ته غټه توجه وکړي. والسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې تاسو ولې سو ډیر چې موږ امنیت مکان
افغانان خپل میرمنو ته په درنه سترګو کتل
خزینه په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د ورګیل علاقې څخه خبره کوم. د روټ په خاطر چې مشکلات لرو، دا اوس واورې د بارانونه د مریضان او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. خواهش کوم چې هغه مترلو مقامات ورسي د سړک راته پوښ او پچکار نه ته جوړ شي. په نوبار ولسوالۍ کې کار اوس کله خیره مو شي چې هغه ټولې پر وایستو ویشل کېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، دا آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه. په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را په دې خوا کار نه کوي. د آزادۍ رادیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یوه کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لباندې په نشتون په حق لباندې غږ جوړ کړو، تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوانه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. خو د آزادۍ راډیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو رپورټ جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د آزادۍ راډیو.
السلام علیکم، زه د ولایت روزګان د ګزر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چې ګران ورور نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دی. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د نس پر نس ناس په مرضی اخته دي. اوس له بخړي د عالم چې تیر وخت هم موږ بنه لرو، اوس به دا غمیزه بیا زیاته شوې ده چې بخړي د کوچنیان د نس ناس په مرضی اخته دي، سپین ویری اخته دي. او نور دا خبره وز خپل مریض یم او کښنه مليان مله سره دی چې دا غوښ کړم کوم کمزوري دي او خلک هم کمزور دي، اقتصادي کمزور دي، نه لري وبم خړي دي. نور دا واه دا سړي راځي خبره دا لري دا خدا غوښتنه کوي دا زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسي پر ادرس او وکیل کې یو څه هم نه لرو. نو تاسو غوښتنه کوي چې دا ویلر انده کنه یو څه لري وبم خړي دي چې دا کښنه یو څه او لو په لایان بلا فست کوم لیک ته یو مننه وسلام.
السلام علیکم، دا خپلی پکتیا تم کنه ور سوالینا سمی الله حلمی تندر وریکم. وختن می دولت مشر اشرف غنی ته حدا ده چې په هیواد کې ماری ته هیڅ پاملرنه نکېږي. بل خصوصا خون کو ته هیڅ پاملرنه هیڅ کم نکوي. خون کو مشونه ډیر کم دي کوم واخ چې خون کو تور کول کیږي په دې باندې دی یو کور گزارا هم نکیږي بل خصوص فن دي څوال سم پاسو خون کو مشونه خو به هي کام دي کا چیر ته په هوا کې خون کو مشونه لور شي خون کو ته په ملرنه وشي افغانستان با لا پرمختګ وکړي ځکه نور هدونو کې چې پرمختګ شو دی د ماری برکت ته کا چیر ته په هوا کې خون کو ته په ملرنه وشي نو افغانستان به هم یې پرمختګ په حال کې شي
مننه کوم ګران وروره چې د پکتیا ولایت خمو دغه پیغام راستولې وو دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هله چې چارواکو هم اوریدلې وي او دغه یادو سوستونزو ته جدي پاملرنه وسی د خپل همکار تای روشان خبرونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي او تاسو نور پیغامونه ته هم پاتم یو ک غوړي چې زموږ پیغام سپتون کې دسکا ته زنګ وهي د دې دسکا شمیره د خبرونې په روسي برخه کې تر تخته قلم او کاغذ را واخلی در سره ویل کی او د خپل سی مستون زیرا سره شریک کی نور مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کہ